ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د لګول شوي بندیزونو موضوع څېړو. زما همکار اسدالله لودین په څو شېبو کې وړاندې کوي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلن وایي د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دې ته اړ کړي چې شورا یې د تېرې دسمبر میاشتې په 24مه په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. ایګلن چې ان کابل ته سفر کړی دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې او د بشري مرستو چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 200,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروې د کډوالو شورا 4,098 ښځینه همکارانې حیاتي اهمیت لري. ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلې هم ومني. د ایران مهر خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې د افغان محصلینو لپاره د سکالرشیپونو په خاطر د پوهنتون بودیجه زیاته شوې ده. د تهران پوهنتون یو چارواکي معصوم ملک ویلي د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 میلادي کال کې زیات افغان محصلین په ځانګړې توګه ښځې ومني. ټاکل شوی بیلاروس او روسیه راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اندېښنې شته منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر ماجه یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو دا پوځي تمرینات د روانې یکشنبې یعنې د جنوري له 15مې پیلېږي او د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. د جاپان صدر زم فومیو کیشی دا نن دوشنبې د اروپا په سفر ځي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې تمه کیږي چې کیشی دا فرانسې، ایټالیا او بریتانیا ته لاړ شي. دی به وروسته د امریکا متحدو ایالتونو ته هم سفر وکړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
5%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتزل د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه لرې کړي. پوتزل د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیرانو او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدلی دي. یونما پر ښځو لګول شوي بندیزونه تبعیضانه بللي او ویلي دي د ژوند ژغورنې هڅې او د افغانستان اقتصاد به وځپي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشتوالي له کبله کابل ته اونیزې 40 میلیونی نقد مرستې نه دي رسېدلي. پر طالبانو دغه فشارونه وروسته تر دې اچول کېږي چې دوی حکومت 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پوښتنې دا دي چې د یونما ماموریت د طالبانو د دغو پرېکړو په بیرته ګرځولو کې څه کولی شي. د طالبانو پر حکومت سیاسي او اقتصادي فشارونه پر عام ولس ته اغېز کوي. آیا د دې امکان شته چې طالبان په نړیوالو نادولتي موسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د یونما سرپرست مارکوس پوتزل دا دوه ورځې کېږي چې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، فکر کوي د یونما ماموریت په د طالبانو د پریکړو په بیرته ګرځولو کې کوم رغند رول ولوبوي؟
سلامونه درنښت تاسو قانی صاحب او ټولو اوریدونکو ته. زه فکر نه کوم ځکه چې یونما تر دې وړاندې هم هغه ډول چې د مسؤلیتونه وو هغه څه چې باید د افغانستان کې د دولس ژغ څو څو واره د هڅه وکړله چې راپورته کړي، لکه د فشارو بحث راځي. هلته هغه فشارونه تر ننه هم نه دي وارد شوي په طالبانو باندې چې هغه باید وارد شوي وایي. د بېلګې په توګه همدغه یونما وه چې څو تقریبا 2 اونۍ وړاندې د غربي هېوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل حضور ولري، که څه هم د طالبانو اوسنی دولت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه پیژني، لکه په غیر مستقیم ډول یې حضور پیدا لته وی تر څو تعاملات لا دي سي دي تر څو هغه اکسلویشن نه کڅوړو خبره راسي، که څه هم په واره طالبان دا ویلي چې دا کڅوړې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره همدارنګه د افغانستان بین المللي بانک چې یو خصوصي بانک دی یغه تر راځي او د اوچا په حساب کې وي، اوچا په خپل د ملګري ملتونو هغه ایجنسي په خپل توضیح کې رول لري، لکن همدغه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څو څو واره داسې اعلامیې خپلې کړې چې دوی کوونه کې له وڅخه نیولې تر لس میلیونه ډالر پورې د آپشن کوي د شاهزادي سرایتا تر څو افغان ایرانی سی او ډالر توزیع کی او د افغانۍ د کرنسی ثبات وساتل شي. اوس که طالبانو د اوایدو خبرې وي که د مالی مسایل د ټول په افغانۍ دینو د ډالر د کومه کیږي، او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شپږ نوي فیصده خلک د سخت لوږې سره مخ دي چې هغه نشي کولای د دوه وختو ډوډۍ ولري. نو په تیر پنځلس شپږلس میاشتو کې د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو مرستې افغانستان ته تللې دي، اما شپږ نوي فیصده خلک بیا هم دوه وخته ډوډۍ نه لري. دا ټول په دې معنا چې نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې په استازیتوب چې نما هلته کوم موجودیت لري دا ټول مسایل ورته معلومیږي، او یوازې په افغانستان کې د انجنو د مکاتبو بندېدل یا د میرمنو د پوهنتونونو بندېدل او د میرمنو ته په نړیوالو موسسو کې یا په غیر دولتي خارجي موسسو کې د کار کولو مسله د افغانستان د درد دوا نه ده.
بله، نو آزاد صاحب اوبخه، تاسو څه فکر کوئ دغه شاوخوا دوه میلیارد ډالر مرسته چې افغانستان ته تللی او ورسره همحاله شپږ نوي فیصد افغانان هم له لوږې ځوریږي، فکر کوئ دغه پیسې ټولې طالبانو ته ورغلي یا هغه سرچینې خپلې په پیاوړې کړي د خلکو درد نه دی دوا کړی؟
ګورې کله چې په همدغه نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار بندیز وي او طالبان دومره واک لري چې هغه کولی شي چې نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار مخنیوی وکړي، په دې کې هېڅ شک نشته چې د دغو پیسو یا د دغو مرستو په توضیح کې په بشپړه توګه وبخښئ طالبان کنټرول لري. د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو کوم ایجنسۍ چې په افغانستان کې دي، د هغو د تشکیلاتو هغه محدودیت او هغه امکانات چې د توزیع په حق باندې لري هغه اصلا امکان لري، هغه د پتیر شل کلو کې نه درلودو، نو نن په بیخي نه لري. دغه ټولې پیسې کې نوي حد اقل نوي فیصد مرسته د طالبانو تر کنټرول لاندې توزیع سوي دي، هغه د خپل خلکو توزیع سوي دي. په هغه کې په لوړه کچه باندې فساد موجود دی، هغه پیسې د طالبانو مشرانو وهلي دي، او هغه پیسې هغه 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 فساد چې اوس په طالبانو کې موجود دی تاسو باور دي چې په جمهوریت کې نو جمهوریت په وخت کې یو پاسپورت د جمهوریت تاریخ کې په 2000 ډالر نه خرڅ شوی، لکه نالته خرڅیږي. یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې فساد په اوج کې دی. طالبان د اوایدو د نشوالي سره مخ دي، د دې څنګه دغه ډول حکومتداري او دولتداري دا ماشين چې دی ترخوي، دا د خورا ډېرو پیسو ته اړتیا لري، دغه ټولې پیسې دی او دی په لوړه کچه باندې دغه شخصي جیبو ته ځي، طالبانو نو مشرانو جیبو ته ځي.
ډیره مننه آزاد صاحب، سلامات اوسئ، کور مو ودان. راځي چې د قانی صاحب نظر هم واخلو. قانی صاحب، ستړي مشي، ستاسو په باور د نړیوالو اندېښنې او په کابل کې د دوی د ماموریتونو د زندیدو عوامل ډیر ښکاره دي، آیا دغه نړیوال بنسټونه لکه یوناما، دغه د ناروې د کډوالو شورا چې اوس مشر په کابل کې دی، ورته نورې موسسې او چادوی کولای شي چې طالبان د دغو پریکړو راګرځېدو ته وهڅوي؟ هغه پریکړې چې له مخې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګول شوی دی او د ښځو لوړ زده کړې یا د نجونو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې ځنډول شوی. فکر کوم قانی صاحب سره اړیکه یو څه ستونزه لري. آزاد صاحب، فکر کوي چې دغه یوناما او دغه نور بنسټونه به بالاخره طالبان د پریکړو راګرځېدو ته وهڅوي، ځکه دغه فشارونه که دوام پیدا کوي خو طالبانو ته به دغه مرستې هم نه ورځي. تاسو وایئ چې دوه میلیارد مرستې رسیدلي، ممکن دغه مرستې کې ځنډېږي. اوس د یوناما د ملګرو ملتونو یو استازي مارټین ګریفټس ویلي چې د نقدو پیسو مرستې هم نه دي لیږل شوي په دې تیرو څو اونیو کې، ځکه چې د ملګرو ملتونو پروازونه نشته. که دا نقد مرستې بندېږي، مثلا سیاسي همکاري کمیږي، نو فکر نه کوي چې طالبان به اړ شي چې له ځینو پریکړو نه پشا شي؟
زه فکر نکوم چې طالبان په دې باور وي چې هغه دې دغه سي فشار ما احساس کوي. طالبان ډاډه دي چې هغه هڅه چې کوي هغه د کومې ایدیالوجي یا کومې پالیسۍ له مخې چې کیږي او د پالیسۍ ته زه مختصر اشاره کوم چې دا د طالبانو د واکمنۍ خبره نه ده، د طالبانو پریکړې نه دي، دا د پاکستان پریکړې. د پاکستان پریکړې ولې دي؟ موږ پر ډېر په صراحت دا څو څو واره ولوستل ومولیدل عملاً او تجربه کوي چې په تېرو 50 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې د پاکستان ښکېلتیا پاکستان ته څومره سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ورکړي دي. نن هم نړۍ یعنی یو امریکایي جنرال چې درې ورځې پاکستان کې تېروي دا عادي خبره نه ده. د افغانستان قضیه نن هم هغه سپارل شوې ده. که چېرې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونو نړیوال مداخله کوي نو د پاکستان له طریقه به یې کوي او پاکستان ته به خورا ډېر امتیازات ورکول کېږي. همغه ده که چېرې طالبان دلته د نړۍ سره تعاملات وشي، طالبان نړۍ سره روابط سم کړی، یعنی مستقیم روابط راځي او پاکستان به هغه امتیازات چې غواړي ترلاسه کړي او په تیرې کې ترلاسه کړي.
همدې هیله چې دوی وکولای شي حداقل د افغان ولس د درد دوا کولو لپاره تعامل یا د کوم نوښت چې د اړیکو په خپل لاس کې واخلي نه د بل هیواد په وسیله. کور ودان آزاد صاحب راځي چې قانی صاحب ته ورشو بیرته وصل شوی. قانی صاحب ستړي مشي، پښتنه بیا تکراروم، دغه اندېښنې د نړیوالو او د دوی دغه غوښتنې فکر کوي کوم ځای به ونیسي؟
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه د یو رسمي ماموریت تر څنګ باندې د پکت دی و استخباراتي مرحلې د تمویل یا په اصطلاح باندې د تکمیل ماموریت هم لري. دوی د غواړي چې مسایل هغه څرنګه مسایل چې دي هغه د هغې لپاره حل پیدا کړي. تر یو وخته پورې دا حالت دا رقم ځغلوي سي، هم امیدونه پیدا کړي او هم امیدونه ورته ووژل سي. دوی کوشش کوي چې حالات بغرنج وخی او بیا ترڅنګ دغه مسله مطبوعاتي هم کی او هغه څه چې د دوی په واسه پوره دي هغه هم ډګر ته روانه شي. هغه توان چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي شاته اچوي. تر یو اندازې پورې غواړي د طالب سره د تعامل لپاره امیدواري پیدا کړي او بیا هغه امیدواري بیرته دوی کوشش کوي چې په یو ترتیب باندې دا امیدواري دغه کې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. زما ته دا ټوله مسله ډېره په بد شکل باندې استخباراتي ښکارېږي او بدبختانه ملګري ملتونه د دې پر ځای باندې چې د یو مؤثر نړیوال جهاني تنظیم په توګه د یو معتبر نړیوال مرجع په توګه باندې د مسایلو په حل کې پر مخ لاړ شي او دوی وکولای شي خپل وسایل او امکانات سره کار واخلي، هغه کار نه اخلي. دوی فقط یو استخباراتي پروسه ده، یو مخصوص ټایم لیمټ لري او دوی د هغه
قانیسه ملګری ملتونو خو په ټوله کې دوی د کوم راپورونه چې جوړوي دا راپورونه بیا ارزول کیږي. دوی خپل کمیټو ته هلته په ټوله کې بیا د ملګری ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل راپورونه وړاندې کوي. فکر نه کوي چې دوی به مثلا په استخباراتي لوبو یا سیاسي لوبو کې ډیر ځان نخ کې لوي، ځکه تر ډیره دوی دغه بشري او ټولنیز چارې مخته وړي.
بېشکل د مسلې له ظاهره خو داسې معلومېږي، خو دلته چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو هغه کوم دغه چې ده توانایي چې ده هماغه دغه شکل باندې ده چې هغه نه غواړي چې خپل مسایل په درست شکل باندې دغه حل کړي. یا د مسایلو د حل لپاره یا د افغانستان د بغزې د درست تحلیل لپاره هماغه درستې منابع ولري. که منابع د دې په لاس کې وي هغه په کټ استخباراتي دغه باندې پروپوزل نو پاساس باندې پر مخ باندې وړي او دغه څه موږ ته تثبیت شوی ده.
نو قانی صاحب دوی څه کولای شي؟ مثلا پوتزل په کابل کې د لوړ زده کړو له وزیر سره کتلي د طالبانو، د امر بالمعروف له وزیر سره کتلي، په ظاهره د هغه دوه څیرې یا هغه دوه وزارتونه دي چې په دغو بندیزونو کې لاس لري. نو ملګري ملتونه نور څومره وړاندې تللی شي، خصوصا د یوناما سیاسي ماموریت؟
بګوره ملګرو ملتونه څومره مخته تللی شي، دغه دغه خبره ده چې له وزیر سره کتل له بل وزیر سره کتل دا خلاص کوو دا به خلاص. هغه مخامخ دغه عبت الله اخندزاده صاحب په لوی سر کې ورته وایي چې وروره موږ دغه کوو، دغه حالت چې دی موږ چا فشار نه منو او ټول دوی ورته وایي چې چا فشار نه منو او دوی دغه خبر بیا بیا باز بیا ورسره ګوري بیا بیا د سرګوري بیا بیا ور سرګوري زه فکر کوم چې دا بیا بیا کتل او بیا بیا کتل او بیا بیا کتل دا فقط د وخت ځای کول دي ځکه دوی تمالمیږي دوی د منابع څخه بلبیږي دوی فقط دا کوشش کوي چې دوی د خلک د تعامل لپاره راولي او هغه چې تعامل نه کوي د هغه قمانده استخباراتي ده د ادمي تعامل او په دې دوی خپيږي دوی هغه د مسالې اصلي جرل ته چې چیرته موجوده د هغه تګوتی دور وړي او فقط وخت یې لري وخت یې لري لپلانی وزیر سره په کتل لپلانی وزیر سره په کتل لپلانی سره په کتل لپلانی سره په کتل دغه سي اندرګه دوی بندیزونه و هغه بندیزونه چې لګول او پر سفر باندې هغه بندیزونه هم نن دغه کې سي بل عمل کوي دغه بندیزونه سبب دغه ملګر ملتونو په باتن کې هغه بندیزونه بالکل څوک نه عمل کوي او نو دغه کې ځین طالب چارواکي او ترکمنستان ته ولاړو ازبکستان ته ولاړو ځین سفرونه کې او هغه ملګر ملتونو موثر دغه نه کوي اقدام نه کوي یا دی وایي چې تحلیل څخه داسې رپورټونه نه جوړوي چې هغه رپورټونه موږ وایي چې دغه وي درست رپورټونه دي وي یا په اصطلاح باندې دغه رپورټونه دي وي مسله کې مرسته
او افغانستان مسله کې وګورو اوس په کې دوه مسلې یا دوه فکتورونه ډیر مطرح دي نړیوال اندیښمن دي د افغانستان وضعیت نړیوال موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول همدا تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر چې په افغانستان کې د یان انګلند د ویلي چې د خزو فعالیت پرته دوی نشي کولای چې د خزو او ماشومان ملاتړ وکړي او حتی او هغه د مرستې رسونې چارې ولاړې دي طالبان دی وای چې نن نړیوال د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او وضعیت هم دومره د اندېښنې وړ نه دی دغه ټکر څه پایلې درلودلې شي د طالبانو حکومت او افغان ولست ځکه نړیوال اندېښمن دي او طالبان ورسره نه مني وای چې وضعیت آرام دی بشري ناورین هم دومره جدي نه دی طالبان وای لکه څنګه چې پر رسنیو کې یاد نړیوال بنسټونو لخوا مطرح کیږي خا قانی صاحب سره فکر کوم بیا هم اړیکه ستونزه لري آزاد صاحب همدا پښتنه بل تاسو نو کوم چې دغه ټکر چراغلی دی په مسأله کې نړیوال وضعیت د اندېښنې وړ بولی او طالبانو غواړي چې کچیرته دوی دغه خپل پریکړې بیرته وانخلي د دوی فعالیتونه به همداسې درېدلې پاتې شي او طالبان بیا وایي چې بشري وضعیت هم دومره د اندېښنې وړ نه دی لکه چې نړیوال ورته اشاره کوي او وایي چې نړیوال د مداخله هم نه کوي دغه ټکر به بالاخره د طالبانو حکومت ته څه پایلې ولري او د افغان ولس لپاره به پیغامونه سي
کورې تر اوسه پورې چې څومره ټکرونه راغلي دي نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ تر ټولو ډېر چې متضرر شوي دي او منفي تاثیرات یې لرلي دي هغه په افغانانو دي دننه په افغانستان کې په اوسېدونکو باندې تاثیر لرلی دی نړیواله ټولنه تر اوسه پورې د افغانستان له جغرافیې یا د طالبانو له واکمنۍ څخه په مستقیم ډول نه تهدید شوې ده نه یې تهدید احساس کړی دی نو ځکه هم هغه ډول فشار نه دی وارد شوی که څه هم طالبان لکه تاسو یادونه وکړه طالبان دا ادعا کوي چې هلته وضعیت داسې نه دی لکه رسنۍ یې چې یا نړیوال چې نکاس ورکړي لکن طالبانو دا خبره په ډېر ښکاره هر څوک کولی شي را دي کې ځکه طالبانو خپل ځینې مشرانو هغه ډېر واضح وویل چې طالبانو دغه کړنې ناسمې دي لکه عباسان اگزي مثلا د میرمنو څخه د کار حق اخیستل د میرمنو څخه د زده کړې حق اخیستل دا عادي خبره نه ده دا د بشري حقونو پایمالول دي دې تر څنګه هغه ډول سیاسي ساختار چلته راوته سوی دی هغه ډول کوم تبعیزی چلن چې د نورو افغانانو سره په دننه په افغانستان کې جنې پرته له هغه چې طالبی فکر دی ولدي نور هیڅوک حق نه لري چې د دولت کې ځان ویني یا د افغانستان په مسایلو کې شکیل وي یا په تصمیم ګیرۍ کې شکیل وي یا د دې څومره جرګې او ناسې سویلې تر اوسه پورې د افغانستان یا د خپل حکومت والی او دولت داری په حق لبانې ټول د ملایرو یا د دې ناسې سویلې او ټولې پریکړې یو شخص کې چې چا لیدلې نه دی حتی خپل طالبانو تر اوسه پورې نه دی لیدلې په یوه شمه کېړې کې په اوسني اثر کې څوک دوی جغرافیه دی او ملت دی او دولتداري د مشرتوب ادعا لري حتی د ټولو مسلمانانو د مشرتابه ادعا لري دغه چا مخني ویلي بلای او لوبه دومره په پوسنی اثر کې د پټه پاتې کېدلې نشي نو طالبانو خو دغه د ډېر بسلې چې دی باندې فساتونو بحث کیږي چې هغه انساني کرامتونه ته تر فولا دي کېږي دا چې څومره په ټکر کې دی لبه د مرغه نړیوال نن هم تر 1415 میاشتې کې چې نړیوال څومره هغه انتاف شولې دی هغه واځي د دې لپاره چې ځینې هیوادونه چې هغه په نورو هیوادونو یا په نورو سترو سازمانونو لکه ملګری ملتونو باندې خپل تاثیرات لري، نفوذ لري، د هغو خپلې پالیسۍ دي، خپلې ایجنډا دي، لکه متحده ایالاتونو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملګری ملتونو یو له تر ټولو لوی هغه ډونر دی یا فنډ ورکوونکی دی. د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم هغه دایمي غړ دي، دغو ترمنځ خپلې مسایل دي، هغه روسیا او د متحده ایالاتونو کې، هغه چینو متحده ایالاتونو یو کده وو کې چې یو هم د دې په یو مسله باندې هغه خپل دریز ولري یا مخالفت وکي، ملګری ملتونو نشي کوي چې هغه پریکړه هغه ډول پلي کړي چې ملګری ملتونو هغه کوي پریکړه کوي. د دې ترڅنګ ملګری ملتونو یا دغه شنو نړیوالې ټولنې لکه تاسو چې دین مستفی یادونه وکړه، هغه نورویان کمیټي دي، هغه مثلا سویډیش کمیټي دي چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي، هغه هغه لویو تصامیمو چې ځینې هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې هغه په د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، هغه او خپل رول لري، هغه کې اقتصادي هغه وی واکمني وي، هغه کې سیاسي وي، حتی کې نظامي وي، په ډیرو مسایلو کې لکه د یوکران په مسایل کې په غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو خپل رول دی. نو دغه ادارې که هر څومره هم وغواړي چې په افغانستان کې د خپل فعالیت ودروي یا افغانستان کې خپل فعالیت وکړي، تر څو پورې چې هر ستر هیوادونه یا ستر نړیوال قدرتونه چې د یو په دریس کې د افغانستان په حق لبا یا که رسمي حالت تغیر نه راغلی، تر هغه پورې دغه هیوادونو فشارونه هیڅ معنی نه لري، دغه هیوادونو فعالیتونه هیڅ معنی نه لري، نو تر ټولو ډیر متضرر، تر ټولو ډیر تاوان افغانستان ته رسیږي، د افغانستان ولس ته رسیږي، چې د درافورونو له مخې د اسنادو له مخې شپږ نوي فیصده خلک به دوه وخت ډوډۍ نه لري، نور خدمات اصلا نشته، که صحي خدمات وي، هغه که روغتیایي خدمات وي، مثلا که تعلیمي خدمات وي، تحصیلي خدمات وي، له بده مرغه هغه د یو داسې وضعیت سره مخ دی چې په اوسني عصر کې سړی اصلا فکر او تصور یې نشي کولای.
کور ودان آزاد صاحب وروسته به لږ بیا په دې تم شو چې حل لارې څه کېدلی شي، اساسي سپارښتنې د طالبانو لپاره څه دي تر څو دغه وضعیت بیرته قابو شي او بالاخره افغان ولس بیا ښکار نه شي دغو دسیسو او دغو معاملو. اوس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر انورالحق احدی څرګندونې او روغه هم له ازادي رادیو سره تازه په روان وضعیت اندېښنه ښودله، ویلي دي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د مرستو زندیدا او د غراس حالت په افغانستان کې د نړیوالو مسو د کارونو بندیدا به د افغان ولس لپاره ناوړی پایلې ولري. خدای چې له کاغلی حدیث سره زموږ د همکار صفی الله سنګزي د مرکې لنډه برخه دلته وورو.
څه قید او خدمه شم وایلی خودګره وایلی چې ما دغه پیسې د مختلفو منابعو نه راځي، پیسې د امریکای ورکړي دي د بشري کومکونو لپاره، د بانک آسیایي او د بانک جهاني ورکړي، که هم د ځینې انجوګانو لخوا د دې څه ورکول کیږي، هغه څو انجوګانو هغه ویلي دي چې موږ نور په دغه شرایطو باندې سره موږ خپل فعالیت ورال نه کوو. یو خبره لکه چې دا وی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبه یې د امریکای لخوا نه اعلان نه ده، سوای دي بانکونو لخوا نه اعلان نه ده، سوای ولې د ټول په اسلام په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازرګت دي، دغه نه اعلان نه ده کړی، احتمال دي چې وی هم اعلان وکړي چې د دې کوشش کوي د رابطه د قطنه شي، او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا نصف میلیون نفر ته قرار ده چې دغه ډوډۍ او اشام ورسوي، نو هغه ډېر متردد دي چې دا کار وکړي. څه خپل اعلان نه ده کړی، ولې کوي وکړي مال شته ده، ولې هغه ځینو موشاتو هغه خپل اعلان نه ده کړی.
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په مدي خاطر دا بسته هم نه رسیږي، مګر افغانستان بانک هم څه ویلي چې نه، د حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بسته و نه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوي د افغانستان لپاره، خصوصا په دغه شرایطو کې؟
عواقب تاسو خو لاده منفي دي، اوله درجه کې خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونو نه مستفید کیږي په مستقیم ډول یا ګوري او تور کړي نه تا ورکول کیږي، هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي، او که هغوی چې شی ونه رسیږي نو دا زما څه چې یعنې بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لري، نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو نه مستفید کېدل هغو لپاره خو خوق العاده دا یو منفي عکس العمل دی. دوم دا همدغه پیسې مې چې اقتصاد سره هم کومک کوو، تقریبا د کال دوه میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې هلته کېده مصرفېږي، دغه پیسې مې چې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت منځته یعنې نقد پیسې کې چې هغه موجود وي. او دریم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې و، دا کوم دا $30 million افغانۍ چې نه وای قیمت د افغانۍ به څه ډېر راټیټ شوی وای، چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وای راټیټ شوی. نو عواقب چې ډېر خراب دي، البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نور هم لږڅنه شوه، لږه نه پچا چې بهتره شي پتره
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انور الحق احبی و چې له ازادۍ راډیو سره پر دې غږیده چې د نړیوالو د نقدي مرستو احتمالي زندیدا چې اوس هم څونه کېږي دا بسنه درسېدلی افغانستان ته ناوړه پایلې ولري. آزاد صاحب راځو بحث ورو راټولو، څه حلاره چارسته په لاند وخت کې اوس مهال فضا داسې ده چې نړیوال ټول اندېښمن دي او ګواښونه کوي، سیاسي فشارونه راوړي، څه کول په کار دي تر څو طالبان له دغو معاملو نه داسې بریالي راووځي چې د افغان ولس لپاره یې پایلې ګټورې وي او افغانان چې اوس له لوږې سره مخامخ دي، هلته بشري بحران دی، دغه ستونزې او دغه ننګونې لا پسې پراخې نه شي؟
شله بل مرغه یو خو دغه ځینې ادارې نړیوالې موسسې چې خپل فعالیتونه د بندېدو اعلان کړی دی، ممکن دوی خپل فعالیتونه پیل کړي، لاکن په افغانستان کې نه په پاکستان کې، چې دا به د درد دوا نه کړي. یو دویم مسله دا ده هغه څه چې کول په کار دي، هغه یوازې طالبان کولی شي په اوسني شرایطو کې، البته دا چې نړیوال ټولنه نور کوم فشارونه باید وارد کړي، یو څه ډول سیاسي فشارونه وارد شي یا څه ډول اقتصادي فشارونه وارد شي تر څو طالبان په خپلو کړنو کې تغییر راولي، هغه بعدي خبره ده. او هغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، طالبان په یو بند واغم دي، ځکه یو تاسو کوم څه د راول پرنی نه ویل کیږي همغه کوي. نو که چیرې طالبان په ځان کې تغییر نه ولي، او تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې نړیوال سره تعامل او هغه څه څرګندونه چې څنګه کوم تاسو د رسنۍ څخه ورځ کې دوه ورځې وړاندې یو راپور خپور شو، د دې مشر په کندهار کې، حتی د متحده ایالاتونو سره د بیا جګړې چمتووالی ښولی دی، او دوی په هیڅ نه و د نړیوالې ټولنې هیڅ ډول غوښتنه نه مني. نو دغه ډول که طالبان روان وي، چې هغه د نړیوال ټولنه موږ یوې خواته پرېږدي چې د افغانانو یوه غوښتنه نه مني، د افغانستان د یو وګړي که هغه سپین سری وي، که هغه سپین ژری وي، که هغه ځوان وي، که هغه مېرمن وي، که هغه نارینه وي، د هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي. که دوی دغسې روان وي، هیڅ ډول باندې دغه مسله نه حل کېږي په لنډ مهاله کې، البته له بده مرغه چې هغه وضعیت یا بشري ناوی چې رامنځته شوی دی. تر ټولو مهم د طالبانو استقلالیت دی، چې هغه دی نه لري که چېرې طالبان خپل استقلالیت د پاکستان اخلي او بیا دننه په افغانستان کې خپل داخلي مشروعیت رامنځته کېږي، بیا د هغه نه اوس نړیوال سره تعامل رامنځته کوي، او یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کېږي چې په هغه کې د افغانان ځان ویني، نه یوازې د طالبانو ایدیالوژي، بیا د مسلې حل دی. اما زه فکر نه کوم ځکه هغه ډول چې طالبان روان دي، بے بندوباره، بے پروا، او د افغانستان د ګټو یا د ملي ګټو یا د افغانستان د ولس هیڅ پروا نه سوسته، فکر کوم چې اوس هم هغه د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ استراتیجی کارول کیږي، د هغه له مخې روان دي، او له بده مرغه افغانان هر ورځ له بد نه بدترین حالت له مخې روان دي.
کور مو ودان. ډیره مننه آزاد صاحب. باید وایم چې طالبانو له دې وړاندې دغه تورونه وېدا ویرت کړی چې ګواکې دوی د پاکستان سره اړیکې ولري، او یاد هم دوی په تګلارو او سیاسي پریکړو کې د بل کوم هیواد پریکړې شامل وي. ډیره مننه. د ازادۍ راډیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنون کې او د باور غورځنګ د مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو له شنون کې اسمت خانې صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
د وکات طبيب راشه د هجران په تور شو کې د وکات جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا د دک مند پاسینو کی جب سا کبھی پراشا دی ہجران پتور شکو کی
شام دی